د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکه سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قسم سولمل د خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه ووري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د تخار سیمه ییز چارواکي به وایي چې دغه ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع کورونی چارو وزارتونه وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز ښار د عملیات په اړه وویل:
د ښار کندوز قوت های ما مستقر است. ساعت 4 بجې صبح تماما ښار کندوز به دست نیروهای قوه مسلح او پولیس او امنیتي ملي افتیده. کومه مشکلی وجود نه داره. تصفیه جریان داره.
شغلی وزیری دغه رازوال په غو عملیاتو کې چې له تیر شپې راهیسې په همدې هدف پیل شوی 150 وسلوال مخالفین په کندوز کې وشل شوی او نوې تنه نور چپیان دي. د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په دغه عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیانونه نه دی اوښتي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ساعت مخکې د کندوز ښار د تصفیه مسله له ازادي راډیو سره خبر کې تایید کړه. اخو د کندوز یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دغه ښار کې د تیر شپې د عملیاتو په نتیجه کې ملکی کسانو ته هم زیانونه رسیدلې دي. طالبان زبی الله مجاهد بیا ادعا کوي چې افغان ځواکونه بیرته له کندوز ښار څخه په شاتم بولې دي، هغه دا چې افغان حکومت ردوي. اخو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غولایت د خواجهغر ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. د تخار د سرپرست والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې له هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د تخار سرپرست والی عبد اللطیف ابراهیمی په یو خبري غونډه کې ویل چې د کندوز نامنۍ پر تخار هم ناوړه غیزه کړې ده. د مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په دغه ولایت کې د ډي ډي آر سوي کسان بیرته د طالبانو د احتمالي حملو په وړاندې مسله کړی سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د ملګر ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روسي پناه ورکوي او افغانستان ته رالیږي. عبدالله عبدالله تیرورس په نیویارک کې خبریالان ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روښانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په تېره لوړ پوره سطح.
عبدالله عبدالله زیاته کړی چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تېر اونۍ نیویارک ته ولاړه او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په غونډه کې وڅېړله چې څنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګری د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی په خاص ستاندرد سره دی او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لګیدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو خوش تمنی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستی و. وسم په مکرېڅو نړیوال خبرونه ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګر ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پرغه کرشه چې کشمیر په دوه برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربند رعایت کړي او له قید او شرط پرته د سیاچین لسمی ځواکونه په شاسي. هغه هم درس وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې دیلی دی یو ځل بیا د یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل سوی ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال را په دې خوا درې ځله جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول سي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته له هغې زیات سو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی چې که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نور افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشر یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیرو ویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د مسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسیه الوتکو له داعش او د القاعدې له ملاتړو پرته پر نور بمباري کړې وي. روسیې یو اندازه وسلې، پرمختللې جټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل سول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشتر څارونکي ډله وایي چې دا حمله د سپتمبر په 20مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یو مرکز سوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جټ الوتکو د دیرلزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونۍ کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه 13 ورځ جوړ سوی وه، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول سوې او موافقه وسوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول سي. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي وه او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وه رخوشې سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې پر ورځ وسپارل سول او د ټولو صحت ښه دی. د ترکیې صدر اعظم د دغو برمتسو د خوشي کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمتسول، خو دوه تنه یې دوې اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشي سوي وه. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال
کندز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی. هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرینو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته وتسلیم شي.
د کاپیسا، پنشیر، پروان ولایتونو چارواکي او قومي مشران او دغه راز یو شمېر مجاهدین راغون شوي دي ترڅو دغو ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ قومي مشران وایي له حکومت سره دوی تړون کړی دی، نه وسلوالو طالبانو، چې د همدغه تړون په نتیجه کې سیمه ډېره امن شوې ده.
مردم مجبور ساختن طالبا را بی سفیدای قوم مردم کی نکنین دیاز خدا مردم تباه شد.
د افغانستان سوداګری پخوانی وزیر انوارالحق اهدی وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
زموږ امید دا و چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر شي چې هغه نظام نور هم صدقه وي شي. ولې متاسفانه د تېر کال کې موږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جایسه ونه دي، بلکې ماته داسې ښکاري چې په اول کې هم داسې عوام فریبه وعدې وي.
لخاغلی احدی سره مو د حقیقت سره په اونیس پروگرام کې خبرې کړې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروگرام سره یو ځای درته خبرو. افغان ځواکونو د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. افغان چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ښار کې د هجومي عملیات پیل کړي او د ښار ډېرې مهمې سیمې له طالبانو بیرته نیولي، خو طالبان بیا د افغان چارواکو دغه اداره دوي او وایي چې تر اوسه پورې د ښار ډېرې برخې د دوی د وسلوالو په ولکه کې دي. مخکې له دې چې د ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان سره مرکز ته واورو، څو شپې مخکې مې د کندوز ښار د وروستي وضعیت او د غراز په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه عملیات څه وخت شروع شوي او څومره په دې عملیاتو کې پرمختګ شوی دی.
تیره شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړې. له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونه مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاس ورکړی دی او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولای چې وجنګېږي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیت قومندانۍ مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوکې نیولې ده، همدارنګه امنیت قومندانۍ د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه دا د ښار ډېره برخه، یعنی جنوب او نور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي. بالای سار ته تېل لور پورې را رسېدلي او دې خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلي دي او لا هم عملیات روان دی. یعنې دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وه چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نورو ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د پرشاد نور دفاعي ځواکونه وي.
هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي، په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز د امنیت قومندانې وایي سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه راغلي دي خو دا شوږي د مشورتي رول لوبوي او دوی سره وو د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیات کې مرسته کوي او چې دغه سبب شو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
اریان صاحب، یو اندېښنه چې دغه عملیاتو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې کچېرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي، ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده، په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کیږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبري جانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کیږي، د طالبانو دي که د ملکیانو معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع له چارواکو سره شریک وسیم. دوی وایي چې موږ له ډېر دقت څخه کار اخلو، ترکیه سره عملیات پر مخ دی څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. خو بلې خواته له سیمې څخه د کندوز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکی وګړو ته مرګ اوښتې ده، خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړې کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي. خو دا وایي چې مرګ ژوبله اصلن شته ده پکې، او د سیمې اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده، او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، له دوشنبه را په دې خوا چې کندوز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډیر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه، او آیا که چیرې دوی هڅه کوله طالبانو یې ممانعت کوو که نه یې کوو؟
په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روانو. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسې کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي، اما څنګه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سربېره امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو، اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي دلته ځینې کسان د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده، چې زر بیړنۍ مرستې د حوالو طریقه دې ولایت ته راورسوي چې دغه مهاجرین باندې ووشي.
له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو، او دا چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي چې د کندوز ولایت ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې نه وي. دغه راز دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته په روانو عملیاتو کې د درنو تلفاتو د اړولو خبره هم وکړه. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې، او په سر کې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو د وروستیو بریاو په اړه پوښتنه کړې.
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ور تسلیم شي. په کندوز کې مشکل نشته دی، دوامدار تاسو کتلی شئ تلویزیونونه چې خبرنګاران او دوی ټول د کندوز د ښار له منځ نه گزارشونه ورکوي، بیانې ورکوي، اعلامیې ورکوي، او زموږ قوتونه د کندوز په کوڅو او بازار او په ټولو کې مسلط دي. د کندوز د ښار په هکله باندې کوم مشکل نشته دی، هغلته بېګا څلور بجې د سهار ټول کندوز نیول شوی دی، زموږ قوتونه پکې دي او په تصفیه باندې لګیا دي.
بلې، وزیر صاحب، مخالفین آیا ولسوالیو ته تښتېدلي دي او که نه نور ولایتونو ته تللي دي؟ چیرې دي فعلاً؟
لومړی خو ډېر مخالفین وژل شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي، مړي پاتې دي په موزیګانو کې، ډېر زیات تلفات ورته رسېدلي دي، او که څوک پټ شوي وي هغه هم هغه نیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي. او زموږ هوایي ځواکونه هم کوښښ کوي چې هغه وي ده که چېرته کوم څوک ګوري چې ملکي کسانو سره فرق و هغه ونه شي، اشتباه ونه شي، هغوی هم له منځه وړي. خو ډېر کوښښ کېږي چې ملکي کسانو ته هغه ونه رسېږي، تلفات ونه رسېږي.
بلې، او افغان ځواکونو ته څه مرګ ژوبله وخت
د نیکه مرغه زموږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلانګزارۍ سره، په پورا امن سره زموږ قوتونه داخل شي، چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
مننه. فقط یو وروستۍ پوښتنه، هغه دا چې کندز خو ونیول شو، اوس د ساتلو لپاره څه اراده ده؟ ځواکونه
د ساتلو لپاره مشکلات نشته دی، موږ هوډ دا دی چې هغه تحکیمو، هلته قطعات دي، هغه تحکیمو، موزیګانې جوړو، ټول کندز حمایه جوړو، وروسته د هغې نه د ټول کندز د تصفیه لپاره عملیات.
مننه وزیر صاحب،
تاسو نه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند دولت وزیری و چې د کندوز په کندوز د کې روانو پوځي عملیاتو او د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د دغو عملیاتو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل دولت وزیری وایي چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو له خوا په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی او که چیرې په کومو ځایونو کې وسلوال طالبان تر اوسه پورې هم مقاومت کوي د هغوی پر ضد عملیات دوام لري او د کندوز ولایت به په بشپړه توګه تصفیه شي. کندوز د کندوز ښار لاندې کولو طالبانو لخوا د کندوز ښار د لاندې کولو مسئلې د کندوز څنګلورو ولایتونو ته هم ځینې تهدیدونه متوجه کړي وو. د کندوز ښار په داسې حال کې طالبانو نیولې وو چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ هم ویل کېږي چې طالبانو د سیشن بي پورې نیولې وه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار د خواجهغار ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. که چیرې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو نیول کېږي، وسلوال طالبان بیا هم نورو سیمو ته تښتي او بیا ممکن په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو سیمو ته ګواښونه زیات کړي. د کندوز د ښار د نیول کېدو سره د افغانستان په شمالي یو شمیر نورو ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ښایي وسلوال طالبان د نورو ولایتونو د مرکزونو یا ولسوالیو د نیولو هڅه وکړي. په دې ترڅ کې د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو مشران او دغه راز پخوانی جهادي قومندانان نن سره جرګه شوي دي چې په څه ډول کولای شي چې دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولای شي. احمد هنایش همداسې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا کوم مجاهدین دي، وسلې لري نه لري، او د چا په ابتکار دغه غونډه جوړه شوې ده؟
دا غونډه چې نن په چاریکار ښار د پروان ولایت مرکز شوې ده، هلته ځینې ډېر قومانداران او جهادي شخصیتونه دي چې تر اوسه درسته معلومه نه ده چکه چا هغه د سازمان نظر کړی ده، خو هغه تر اوسه دا سم خبره مستقیما جزئیات نه درکوي چې پسې باندې هغه خبره کوي او بس کوي، خو د اوس هم جریان لري چې پایل شي، رسما پایل شي دا غونډه د کودامان، د کاپیسا، د پنجشیر او د پروان ولایت جهادي مشرانو دلته راغونډه شوې ده. هغه وایي دا د خپل اندېښنه چې په شمال کې د طالبانو فعالیت پراخه شوې ده، په دې خاطر هغوی بحث کوي. جزئیات په دې هکله بیا وروسته معلوم کېږي، ځکه چې دا غونډه تر اوسه پای ته نه رسېدلې.
بله هنایش صاحب، لکه چې کندوز ښار نیول شوی دی، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ښایي د دوی ولایتونو ځینو سیمو ته هم دغه سې اندېښنې متوجه وي، دغه سې ګواښونه متوجه وي. له دې مخکې په پروان ولایت کې او کاپیسا هم یو له نارامو ولایتونو څخه دی، د دغه ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
او په دې خاطر ویل ده چې هغه خپل کارونه باید تایل کړي، خو مګر مستقیما هغه اندېښنه نه لري چې په کاپیسا او پنجشیر او کودامن باندې هغه د اندېښنه په دې خاطر چې طالبانو هلته ناامني فعالیتونه ډېر کړي، خو مګر هغه وایي چې په کندوز کې داسې پراخه د طالبانو فعالیت مطرح شوی ده، هغه باید آمادګي ونیسي چې څنګه کېږي، که په آینده کې په شمالي هم باید هغوی سره روښانه وي که څنګه کېږي د دې امنیت د دې ځایونه.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. بیا به هم د دغه غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان کې په چارکارو کې د دریو ولایتونو پخوانی جهادي قومندانان راغونډ شوي دي او پر هغو لارو چارو غور کوي چې په څه ډول کولای شي دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره او د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بغلان ولایت د دندغوري سیمه قومي مشران وایي چې دغه سیمه په اړه له حکومت سره ورستي پریکړه لیک د امنیت په ټینګښ کې ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلارم ته وویل چې د دندغوري پولیس ولایت کې شوې پریکړه د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ شوې نه د وسلوالو مخالفینو سره. د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزیر هم ټینګار کوي چې دا پریکړه لیک اوږدمهاله امنیت ته لار هواروي او د هیواد په ګټه دی. د موضوع تفصیل کابل د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په رپورت کې.
که څه هم د بغلان د ولایتي شورا ځینې وکیلان او عام خلک د ډنډغوري ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی پلاوی تورنوي چې ګویا دوی دا سیمه د طالبانو په واک کې ورکړي، خو د دې سیمې قومي مشران ډاډ ورکوي چې پریکړه لیک د دوی او حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د ډنډغوري یو شمېر اوسیدونکي چې د خپلې سیمې د پخواني او اوسني وضعیت د بیانولو لپاره کابل ته راغلي وایي چې د حکومت سره د شوې ژمنې وروسته په دې سیمه کې حتی یو ډزه هم چانه دوریدلې. د محمد امان په نوم د ډنډغوري ولسوالۍ یو مشر وایي چې له پریکړه لیک مخکې دا سیمه له ډیر ګواخ سره مخ و، خو ست ډیر امنیتی پیخي کم شوې دي.
ترانه کې اینجا اعتراض میګرند در بیرون،
هغه څوک چې دلته اعتراض کوي چې پریکړلیک له طالبانو سره شوی او پلاوی دا سیمه خرڅ کړي غلط دي. طالبان په دې پریکړلیک نه خوشاله، خو خلک دوی مجبور کړل، ځکه خلک تپاشول، د خلکو زمکه ویجاړ شوې او کډوال شول. د راپورونو لمخې ډنغوري د نو میاشتو رئیس د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو امنیتی پیخو شاهد و چې لاغه ست جمهور رئیس غنی د قومونو او قبایلو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی وټاکو ترڅو د حل لار ورته ولټوي. ټاکل شوی پلاوی په سیمه کې د خلکو سره له سلام شروع وروسته د ډنډغوري ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یو نه مدیز پریکړه لیک لاسلیک کړ، ترڅو قومي مشران سیمه له طالبانو پاکه او خپل خلک په امنیتی پوسټو او لارو د حملو مخه ونیسي. د دې پریکړه لیک څخه چې نږدې 15 ورځې تیریږي، دا سیمه خلک وایي چې لا هم په سیمه کې ځای ځای طالبان شته، خو د وسلوالو نښتو مخه یې نیول شوی ده. په همدې حال کې د قومونو قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل لودي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا پریکړه لیک لوړو ملي ګټو ته پکتو او د سیمې د امنیت په خاطر لاسلیک شوی او ګټور دی. د هغه پوینه په ډنډغوري ولسوالۍ کې د نهو میاشتو عملیاتو ونه شو کولای خلکو ته د آرامتیا احساس ورکړي، خو وروستۍ ژمنې د دې سبب شوې چې ډېر پخوانۍ ستونزې هوارې کړي.
هغه څه چې د تفاهم لیک په نتیجه کې رامنځته شوی دی، هلته د یو خفیفه سلا عدد حتی د توپنچې ډز هم نه دی اورېدل شوی. په هغه صورت کې چې امنیتي او کشفي ورګنونه د کوم مشکوک شخص په رابطه پوره شواهد او اسناد ولري، د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق به په سیمه کې کړنه ترسره کوي.
ښاغلی منګل وایي ورته پریکړه لیکونه کولای شي د هیواد ډیرو نورو ناامنه سیمو ته هم امن یوسي او د ناامنۍ په کمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
بیرته د کندوز مسلې ته ورګرځو. د کندوز ښار په نیولو کې له وسلوالو طالبانو سره ویل کېږي چې ډېرو بهرنیو وسلوالو هم برخه لرله. په دې جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودلی شي، او د کندوز ښار چې وسلوالو طالبانو نیولی وو د دوی لپاره یې څه اهمیت درلود؟ جزئیات د فرشته جلال په راپور کې.
په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی ښار نیسي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیر موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. په پاکستان کې تیر کال د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره سره ګڼ شمېر بهرني وسلوال له وزیرستانه وتښتیدل او افغانستان ته پر پوله واوښتل. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمېر هم زیات کړي چې له دې هیواده تشتی. ماروین واین بم پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپل امنیتی ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمېږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکو مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل.
په اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څارونکي ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارنی تروبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنی تروبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو او اوس یو ځل بیا له قاسم سولمن د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو د موندلو لپاره عملیات جریان لري. د تخار سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د سرپرست والی ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوال ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته رالېږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقره ییز وړاندې کړ او د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پراغه کرشه چې کشمیر په دوو برخو ویشي د 2003 کال اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نښتې مخه ونیول سي. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو او هغه شپږ ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي او لنجدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره را خوشی شول.
قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د انټرنیټ لاري د افغان د ازادي راډیو خبرونه هم صافي اووازي اوریدلای شي، پته مو ده ازادي راډیو .com. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي والدي حکومت مشران د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. اهدي د څرګندونه د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې کړي چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د بل د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. روسیه الوتکو په سوریه کې بلک تر لګه وو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په نه کړی دي. خو یو شمیر لویدل ډیپلوماټان بیا وایي چې روسیه الوتکو هغه سیمې وشتي دي چې هلته داعش نشته. تفصیل دی احمد شبر پر راپور کې.
روسیه په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش په نقشه کړی دی. خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباري نوي کړی. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریه دولتي تلویزیون لشترلچه د وسمونو نمونیات کړ چې روسي الوتکو پر بمباري کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونو شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو هم ست نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځې ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتري چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د یوشتمې نیټې څخه د ماقام په وګړو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
وستي ازادي رادیو خبرونه اوري دي. ازادي رادیو خبرونه مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو ک ازادي رادیو واوري د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبريږي. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. پدې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځان رسولې دي د لسوري وروسته ویل کېږي چې افغانان دي. یو افغان سره چې دا کوي دی یو سلو لسو کلونو دی لخپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسیدلی. دا خبره د اتریش په پوله په پاساو خارګوټ کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سلیم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سور ګړوند دی او د خبرو کولو توان هم نه لري له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی دی. د ده د کورنۍ نه غړي دي چې په هغو کې څلور کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې یو سلو لس کاله مخکې یعنې د 1915 میلادي کال د جنوري په اواله نیټه زیږېدلی دی. د جرمنی خبری اجنس لیکي چې د دې افغان سړی د زیږیدو نیټه ځکه نسی چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یو ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړی عمر شای دقیق وي ځکه دی د تک په وخت کې هم ساله کوي او د کمزوري له کبله ډیر وروګه مناخلي. د دې سړی شپېته کلنه لور وایي دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یو میاشت وخت ونیوه. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړی په انتقال او تک کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وای ورسته له هغې چې وسلوالو طالبانو درې ورونه ووژل دوی مجبور اسول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په ورستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمیر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمیر 15 لک او 1200 ته رسیدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسیدلی چې د دې شمیر څه باندې 55 برخه کډوال د سوریې دي.
و مرزل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسیدو هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د یو سلو لسو کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدی وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدی ازادي راډیو ته وویل چې د اپوزیسیون له جوړو د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو اړتیا ځکه اوسېدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. له ښاغلي احادي سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي چې د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام وروسته درته خبرو خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان
ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وای زورواکو یې ځمکه غصب کړي ده. عبد القاهر وای چې د دزمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دی غختل چې خپل ځمکه له دغه زورواکو څخه ونیسینو هغوی دبولې دي او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک ناوړي.
یمونم عبد القاهر دا
لکم زنه خبر کوي
د ولسوالی باګرام د دونه مایندان
ستونزه متصده
یمنګ جایداد نیولې ده مونږه لپ ټاپ کې ده نظر ډاکټر لرو دوسه فرسانوالی باګرام کې ده نفر څو نه جلبایي
چا ستاسو مکه غصب کړی ده
یو نفر او امین الله نام لري یو بل هغه چراغ نوم دل نوم یو هغه لال و وسط دلو ده هغه ورخه مرخه تیگه و هرچه واخیز لال اما امین الله نام فنگار ده لک زوراور ده هغه پاته ده توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه زمکه د بیرتنی ولو اتا کړی هغه څاک سلام ال خود لده
اما یو وخت مونته هغه متویل چې هغه سند دولت سند ما ورته ورته اما یو زوی میده یو خزه میده هغه ته ما ورکل ده دا هغه دا خزه می کله ده چې یو ما کرو راځه کرو دا وهل ورکل ده مونږ زه نه ومه پروزه کول په روزه کې پروزه یمونګه کار تصفیه شوی نه ده په جنجال ای.
عبدالقایر خان دولتی مقامات ته تاسو مراجعه کړی ده
دوه دوسیا په هغه کې ولسوالی کې ورکښ یو ګل عریضه مې وکړه د حیات نه راغی د هغه نه د پروان نه دا عریضه تر اوسه هغه څه پاتې ده په وتارنګولی کې
وس غواړی د غزوروا کو چستا سوزمکه غصب کړي ولې څارنوالې تنازريږي
نه ازريږي څو غم نخري مونږ غم نخري
وس غواړی د کسانو چې یا د کس چې تاسو زمکه غصب کړي دا او تاسو وې زوروا کې دی ولې څارنوالې تنازريږي
څارنوالې هغه نفر هیڅ حاضر څوک حاضر کړي نه د هغه کې ولسوالی کې ناراضي هغه حضور لري
ولې څه وایي د امنی قومندانۍ څارنوالي څه وایي چې ولې د نه راجلبې یا نه راغواړي ولې اجرات نه کوي
امنی قومندان څو واره عامه امنیت پرون ورته ویل چې هغه ته اجرات وکړه چې اجرات نه کوي
امنی قومندان څه وایي
خو ماوینین هغه څوک چې د ماوینین فشاوندان زور نه رسېږي
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زور واکو
فقط آقا یمونگ نفر آقا که حاضر کی پا سارانوالی که یمونگ دوسیه پا سارانوالی که ده سارانوالی چه آقا شی آقا حاضر شی یمونگ کار انشالله آقا شی
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمک زورواک و غصب کرده او والی ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمک غصب اون که نجلبوی ده باگرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره تر هکړه
عبدالقهار طالب پښمو د دفتر مو
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد مشتره وړي شاید تاسو به په دې شو په هیږي او معلومات به ولري چې د هوای دګر شاخوا دولتي زمکې دي ټولي حکومت پرې اړه لري خو دا چې د زمکه په کومه برخه کې د چا غصب کړي مرسل په سلو کې د خدمت کیو را دسی زموږ دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو جنایي هم لرو څارنوالي هم لرو قضا هم لرو موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي موږ په دواړو سترګو موږ حاضرو د قانون منګولو ته سپارو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې راویلې ژي زموږ د ټلیفون شمیره ورکړي له موږ سره دې اړیکه څنګه کړي هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو
الله دې مو د خدمت چستې
ویل کیږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوی چې دغه کستونزه اواره کړی د اسناد تاسو ته راځي شوی دی دوی په خپل خبرو کې دا کوي چې ز قومندانۍ ته عملاړم وای د قومندانۍ زور پر دغه کسانو نه رسیږي البته د بګرام امنی قومندانۍ خې دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري نو تاسو په دې اړه څه وایي
د قانون لمخې هیڅوک زورواکي نسی کولای که د قانون په وړاندې د دوسیه پاکه او صاف وسی کوم ستونزه و نه لري هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسی بندولای تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکي د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي شودلی وي خلک د خلکو استازي وکیلان مجاهدین د مجاهدینو استازي دینی عالمان د سیمې اوسیدونکي ملکان ټول پولیس سره همکار دي شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړای کوم کسان چې لسیمې تښتېدلې وي یا لسیمې لري وي یا فراری وي نو وایاله انسم خدای راولېږي زموږ دفتر ته دراسي هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو موږ یې حاضر وو
یعنی کله تاسو ته درشي
هر شیبه حتی د جمعې په ورځ یې رخصتي ده هر غړی چې راسي زه خپل په دوامدار توګه په وظیفه کې يم په خپل دفتر کې يم هر کله د دوی په خدمت کې يم
تاسو ژمنه کوي چې عبدالقایر سره به مرسته وکړي
سل په سلو کې تاسو بیا له مور سره اړیکه ونیسئ کولای سي دا قضیه په دوامدار توګه وڅېړي که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی یو پر بلې جلی اسناد جوړ کړی دی ځمکه خرڅ کړی دی هغه نو سوالای هغه موږ لوړپړو مقامات سپارو چا چې د دې پرزمکي زورواکي کړی وي او اسناد ولري د دې اسناد پاک وي د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري نو موږ یې سل په سلو کې حاضر وو
جلب څارنوالۍ او محکمې یو د حقوق راټول مو په 100% وځرش میکنه
تاسو هم کولای شئ یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 290 20
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زلمو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو خاغلی احدی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکه لپاره
تشکر تاسو نه
حدیث پیل بل دینه کوچه ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسې درېږي په ځینې مواردو کې تا په ځینې مظاهرو کې مهم تاسې خبري اوریدل دي ولی آیا اوس مهال حکومت کوم ستوند لري چې تاسو د دې پر ځای چې ترڅنګ ودرېږئ پر مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهره خبرې دی افغانستان د تذکیرو په باره کې او سالته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راشي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غنی توشیح کړی دی په دې کې دا کلمه نشته. سره دې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې وسیږي او د وادم کړی و چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرېږدم چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه وسیږي او څو ځلې وعده یې هم کړی چې دا به دې جوړ کړي خو نه دې جوړ کړی. او په دې حساب باندې مظاهره او زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه پکې وسیږي. او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دي نو که څه خپل موضع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک د اندېشي هغه دي طرفدار دي. خو په نورو ساحو کې هم څه ده ما خپل مخالفت د اوسني حکومت سره ښودلی. زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وم او منګه امید دا چې دغه د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي. ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانی هلتم څه درغلي او زمونږ امید دا چې د ډاکټر صاحب غنی پر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه سدراسي چې هغه نظام نور هم څه قوي شي او د افغانستان کې استقرار سدراسي. ولې متاسفانه په تیر د تیر کال کې منګه ولید چې دغه ارمانونه نه داسې په جای شوی نه دي بلکې منګه ته ماته د ښکاری سپدا اول کې د هسي عوام فریبه هغه وادي وي د چندان صادق نه وو دی غوته لپاره.
تاسو په ما اول کې حدیث د ختم نه بیل شوی ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
بیل دا موږ دې وشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو ولې څه موضوعات
خو دا غل لپاره زوای مکنه چې اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین لري په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی. منګه د ديار له سوال سکلو لپاره په اوسط ډول زمون اقتصاد وده په اوسط ډول باندې نه فیصد ده. دا یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده.
هلدا چې ولس مشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولس مشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
خو نه وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو وز درسي باندې مرکزی نه پښتنو کوي د احصایي مرکزی نه پښتنو کوي د آی ایم ایف نه پښتنو کوي او زه دا تمام چې د احصایي مرکزی ارقام ممکن څه د دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده. امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ صدر چې څه وی په جګړې دي په مخالفتي افغانۍ ته تاسو ګورئ چې 20% غیر کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم دی عموم داسې خلکو په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم سره خرج کې ممکن افغانۍ سره ډیر کومکونی شي او څه به کومک شي د صورت لپاره ولی خلک په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث چا
دی په ځای چې والا مسله کوي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه د کاري د 30% زمزنه زیاته شوی ده په دې کې. نو اقتصاد په دغه ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجې ته رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو تر 15 ولایتو کې بس ده تا کو پوکو صاحب لیبه سی دوی او ټول افغانستان څخه د خبرېلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سی دی جنایي امنیت چې د جنایتکارانو د خوازم نتایج اهم زیات شوی اختطاف فوق العاده سره زیات شوی دی لاګان زیات شوی دی او غیره او غیره رشوت او دغه د خپل موسسات سره اوس وایي چې امکان لري دوه چنده شوی بین ملي موسسات هم وایي زیات شوی دی رشوت زیات شوی دی. انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دی دوی ټول خپل ملګري سره حق کړی دی ټاکلی دی اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان وملګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي تابع په دې اساس چې موږ له دوی ځنه راغستلو ورنه لا خپل ځورنه غاسوای ما
بلکې په دې سپاس مخالفت به څه ځای ونیسي. یا واځي مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځنی برنامه هم دي غواړي پوزیشن جوړ کړي غواړي چې مثلا نور پروګرامونه ولري غواړي د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاري
او نه تمن مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر اوسیږو او تنها یوازې سر نقد وکړو. موږ پیغام جامع ته دا دی چې دا حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول لږ لوی خطر سره هغه اوسیږو مواجه. همدغه اوس اضطراري حالت دی.
نو اولس به وایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسې هم ښکېل یئ ځکه چې تاسې په کمپاین کړی دی حکومت ته رسولو ته تاسې په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسې هم صحیح یئ چې دوی واک ته ورسول
موږ کمپاین کړی دی. ګوره موږ د دغه حکومت د وحدت ملي ادلې طرفدار نه وو. موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره که بیا انتخابات کېږي وی که دغه جوړه مه کوه بیا سې جوړه وسوه بیا سې جوړه بیا نو دوی مسؤلیت ته څه کار هغه وکړي که یې نه شي کولی نو بیا نو وجدان هم باید څه د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نه شو کولی. زموږ ورته هغه دا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایې که نه وایي؟ که کامیاب نه اوسي ستاسو مسؤلیت څه شی دی؟ مسؤلیت تاسو دی چې جامعې ته ووایي چې موږ نه شوی کولی. زمنګه موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامع زما په عقیده زما پیشنهاد دی چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوې لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مسايده د ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نو ورته پیسې وي نو ورته زمينه مسايده ونه څنګه بده
خو تاسو هم دوی ناکامي ده. ولسی جرګې د ولسی جرګې د انتخابات نه کېدل دوی ناکامي ده. دنه پیسې درلودل هم دوی ناکامي ده. ښه نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم څه نه درمه نو خیر خپل معذرت خو وله خیر ته پسې د لس کاله نور به هم څه د انتخابات نه شي کولی خلک په در سره ناست وسي.
فکر کوئ چې معذرت د الله لاره ده؟
ولې نه ده طبعا معذرت چې یو نوي حرکت ته څه د لاره پیدا شي قانوني لاره پیدا شي.
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوئ انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چېرته کیږي. په یونان کې نه مې اسمخ انتخابات وسه تیر هفته بیا سره انتخابات وسه ترکیه کې درې اسمخ انتخابات وسه ناکامي پکې راغله نه
د زمينه څخه برابرونه شي د انتخابات
هغه دې دوی کار هغه دې حکومت کار ده که نشي کولای نو دې وایي زه هغه وظیفه هغه شې چې ما مسؤلیت ته ځاغه نسم کولای بل چا ته د سلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې موږ نشو کولای راځي انتخابات وکړي نو بل کس وټاکي د سوي حکومت
وان حکومت د ځین شان لپاره مسؤلیت لري کله چې حکومت خپل مسؤلیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید د جامعې ته وځي دا مسؤلیت نسم کولای او قانون نن ورته ویل سي دي حساب کیږي.
تاسو مخکې ویل چې واقعا د پروګرامونو بل راي مخالفت کوي څه دي پروګرامونو په پلاتون کې څه کوي
خو موږ اول پروګرام خو تاسو موږ خلک خبر کوو چې حکومت ناکام حکومت دی خو دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق به نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی. په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آیا په واز خبرولو باندې خو
حکومت په شتاتو مخابل کې لرو چې تازه انتخابات باید راشي یعنی حکومت بدلون باید راشي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برتر انتخابات زمينه هم برابر
وړي یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نه سي دوی او دوی متاسفانه هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک ستراس
احادیث په ورسې پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د مسمحال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نورمال ګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بهتره شي واک په خپل لاس واړي داسې یو حرکت دی څه ډول یو مبارزه ده اوسنۍ چې تاسو پیل
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفدار یم چې انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې څه درایسي
چې ټول ملت تر سره دي آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خوانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساتر تنګ ولاړو کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د عوام ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عوام ملت لخوا زموږ نه ده اعلان شوی په دې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم څه غږېدل یو ترس مون په رسمي ډول ترسپورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وې پلانای پلانای موږ سره زه قصد لرم او زه قصد لرم اسه باغه وکوه اما لنور سره پا همکاری که زه خبلا فکر کوم سه ضرورت اپوزیسیون تا ده بده جامعه که بده سیستم که فیلن یا اپوزیسیون نستا اغا سه اپوزیسیون و اغا جز ده حکومت سده سوای ده او ده حکومت پالیسیگانی باید نقد سی زه فکر کوم حکومت ده خبلا پالیسیگانو ده منطق پا توزیه که کم را غلای ده دا که ده سول منطقی هم سده ناکم سوای ده دا که ده اقتصاد منطقی هم سده ناکم سوای ده
بلی ما ورسی پختن آقا بلا چه که حکومت مثلا اوهی چه مثلا نوشیم داسی دوام ورکو پاقی وقت که با ده حکومت ده مخالفین و چستاسی هم یو غره دریز بیچه
نو خدای دیو کسی ده حالت اون رسیگی زکا سی پا حالت که مکان روی تشنرد پا جامعه که نورم سده زیاد سی زد پیش بیدی نسمه که ولی حالت بسیده چی فقط دو رو مومی ویلی سمه سی حکومت ده خلکو مشروع گختنی و نسی من و نمانی او ده قدرت پا گدهی بعد ناس پوستیگی نو سی بیا پیش بیدی ده سی نسمه که ولی سی سبا واقعی سی خوخه بنایی
منان کور آدم چوندیو سی
تشکر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.